السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړې. لوید آستن دا څرګندونې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼه خپرې شوي، د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي امریکایي سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې پرونۍ غونډې ته کړي. امریکایي ځواکونه له شاوخوا شل کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 1/10 په بشپړ ډول له افغانستانه ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد، حج او اوقافو وزارت اعلان کړی چې سکل د حج د مراسمو د ادایینې لپاره پر افغان حاجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي. د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي، نو ځکه سکل به د تیر پرتله پر حاجیانو لګښت هم ډیر راځي. د وزارت همدارس په یو بیان کې له هغو افغان حاجیانو چې مخکې نوملیکنه کړې او د لومړي قسط پیسې تحویل کړي دي غوښتنه کړې چې د دوهم قسط پیسو تحویل له نن څخه پیل کړي. په کندوز کې د ولسي پاڅونوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز ښار د 4 ناحیې په رستقابات سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلوال ورغلی دي او ډزې یې پرې کړي. ناصري یو کال مخکې طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین یوې محکمې دوه روسی سرتیری پر ملکی اهدافو په برید مجرم پیژندلی او دواړو ته یې د 1.5 کال حبس سزا اورولې ده. د سرتیری تورن دي چې د فبروري په 24 د خارکیف سیمې په دریو ختیځو ښارونو کې د استوګنې پر څو ودانیو او یوه ښوونځي د هوان ډزې کړي. او په هند کې خلکو نن د راپ د موسیقۍ د نامتو سندرغاړي سیدهو موسیوالی وبخی موسیوالا پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیوالا چې په هند او همدارس د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یکشنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د ناپیژندو وسلوالو په ډزو په خپل موټر کې ووژل شو. زرګونه کسان نن د پنجاب موسا نومي کلي ته ورغلل او د هغه مړي ته یې چې په ګلونو پوښل شوی و درناوی وکړ. پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی او د هغه د وژنې مسؤلیت هم د ګولډي برار په نوم بانډ منلی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. راپورونو کې به واورئ چې د امریکا ځانګړي استازي په ترکیه کې د طالبانو د مخالفو ډلو له استازي سره کتلي دي.
مهمه مسله دا و چې که افغانستان شموله حکومت جوړیږي دا د سهامي حکومت نه وي.
په دې اړه یو راپور لرو او دا موضوع په یوه مرکه کې نور هم شاربو.
دغسې ناستې دغه فشار زیاتوي چې طالبان اړ کړي چې د نورو افغانانو غوښتنو ته هم تر یو بریده پورې غاړه کېږدي.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت په ځنګلونو کې لګېدلی اور که مهار نشي نو د کونړ او لغمان ځنګلونو ته به هم ورسیږي.
تر اوسه پورې مهار شوی نه دی، چون د جوزا میاشت دی، هوا او سیلې هم ډیر تیز دی، اور د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي.
په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې دې ولایت ته بهرني او کورني سیلانیان ورمات شوي دي.
دروس پورې غزنی ته د مختلفو هیوادونو سیلانیان راغلي دي، فرانسې او چین، ایران، پاکستان، ایتالیا، پولند.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان ځینې سیاستوال او د پخوانی حکومت چارواکی وایي چې په استانبول کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره د دوی په کتنه کې د داسې یو حکومت پر جوړېدو ټینګار وشو چې د سهامي شرکت بڼه ونه لري. د پخوانی حکومت د اجرایه ریاست مرستیال انجینیر محمد خان ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې سیاستوالو له نظره لویه جرګه په اوس وخت کې د منلو وړ انتخاب نه دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان هغه پخوانی چارواکي چې د طالبانو عمده سیاسي مخالفان بلل کیږي وایي چې دوی په وروستیو بحثونو کې د یو متفاوت افغانستان شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ټولو قومونو له کادرونو جوړ وي. د دغو سیاستوالو له ډلې انجینیر محمد خان چې په تېرو حکومت کې د اجرایه ریاست مرستیال و له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ده په وینا د سهامي حکومت بڼه ونه لري.
مهمه مسله دا وسی که افغانستان شموله حکومت جوړی کی دا د سهامي حکومت نه وی چې دا د دې ګوند سهم ده دا د دې قوم سهم ده دا د دې سمت سهم ده دا د دې شخص سهم ده بلکې مهمه مسله دا ده چې د ټول افغانستان د ټولو اقوامو په معیارونو کادرونه راشي او یو ملي حکومت ځنی جوړ شي.
د طالبانو پر اوسنۍ سرپرست اداره انتقادونه کړي چې ټولګډونه نه ده، نه یې ټولو سیاسي جریانونو، نه ټولو اقوامو او نه هم نورو ډلو ټاپلو ته ځای ورکړی دی. خو طالبان چې خپل سرپرست حکومت ټولګډونه بولي وایي چې ټولو قومونو او سیاسي جریانونو ته یې ځای ورکړی دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د لومړي وار لپاره په ترکیه کې د افغانستان له میشتو ځینو سیاستوالو سره کتلي. ښاغلي ویست تېره شپه په خپل ټویټر کې د دې تنی عکسونه هم خبره کړی او ویلي دي چې د ترکیه په استانبول کې د ورځنی سفر پر مهال له بیلابیلو شخصیتونو سره د خبرو هدف دا و چې دوی بیلابیل لیدلوري واوري. د افغانستان پر د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست نږدې سرچینو رسنوي ته ویلي چې د افغانستان سیاستوالو په هیواد کې د وینې تویدو د مخنیوي لپاره د سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه. انجینیر محمد خان چې په دغو خبرو کې حاضر و وایي چې سیاستوالو د دودیز لوی جرګې د رابللو لپاره د طالبانو پر پلان هم بحث وکړ.
د لوی جرګې پر اړه باندې په فعلي وضعیت او حالاتو زیات نظرونه هلته کسان چې ناست وو دا و چې لوی جرګه په دغه وضعیت باندې چې طالبان هلته خلک راولي او کینوي د قبول وړ نه ده او نتایج یې هم چې جن راوځي هغه هم کېدای شي ټولو خلکو ته د قبول وړ نه وي.
که څه هم د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ سوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلي ویس له دوی سره د دودیز لوی جرګې د جوړېدو په اړه خبرې کړې. خو د افغانستان په تېر حکومت کې د ولسمشر د دویم مرستیال عبدالرشید دوستم غویان احسان نیرو بیا وایي چې په دې کتنو کې د دودیز لوی جرګې پر موضوع خبرې نه دي سوي.
بس روی این که چگونه میتوانیم
دا چیل وسنی وضعیت او کلکیچ څخه افغانان څنګه او لکوم لارو چارو په استفادې وژغورل شي بحث وشو. د لوی جرګی د جوړیدو موضوع د بحثونو په محور کې شامل نه دا او نه و.
د ولسی جرګې پخوانی استازي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تېره شپه ازادي راډیو ته ویلي د دودیز لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې د ملي مقاومت د شورا د غړو ترمنځ د نظر اختلاف و. طالبانو تېره اونۍ وویل چې د دودیز لوی جرګې د رابللو لپاره به یو کمیسیون وګمارل سي خو د وخت اجنډا او د ګډونوالو د لیست په اړه وضاحت نه ورکړل سوی.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان څو سیاستوالو او د پخوانی حکومت چارواکو په استانبول کې د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره په کتنه کې د داسې یو حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی چې د سهامي شرکت بڼه ونه لري او د دې جرګې د یو ګډونوالو بخې د دې غونډې د یو ګډونوال انجینیر محمد خان په وینا په دې له افغان سیاستوالو سره د ویست په کتنه کې همدراز ټینګار وشو چې لویه جرګه په اوسنی حالت کې یو مناسب انتخاب نه دی. د کتنې او د افغان سیاستوالو د خبرو او طرحو په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي قریب رحمان شهاب سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتلی دي چې د تمه له دې خبرو څه ده.
فکر کوم چې دا هغه پخوانی تجربه ده چې د امریکا مخکنی چارواکو هم تجربه کړې و، او ګمان نه کوم چې هغه کسان چې د مقاومت شورا په نوم راټول دي په ډېرې اسانۍ سره له طالبانو سره یو ډول تفاهم ته غاړه کېږدي. لیکن بیا هم پر طالبانو د فشار لپاره کاریږي تر څو هغوی اړ شي چې په یو ډول د خپل حکومت حد اقل هم شمول والی ته نږدې کړي، که څه هم دوی ادعا کوي چې حکومت یې هم شمول دی، ولې هغه تعریف چې نړیوال او افغانان یې د هم شمول لپاره لري تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسیدلی. نو دغسې ناستې او کتنې دغه فشار زیاتوي چې طالبان په یو ډول اړ کړي چې د نورو افغانانو غوښتنو ته هم تر یو بریده پورې غاړه کېږدي.
تاسو وایئ چې د طالبانو د مخالفو ځواکونو او طالبانو ترمنځ تفاهم یا به نه کېږي او یا به ستونزمن وي، د دوی ترمنځ اصلي مشکل په څه کې دی؟
اوله موضوع خو دا دغه کسان چې د همدغه شورا تر عنوان لاندې راټول دي پخپلو کې ډېرې زیاتې ستونزې لري، کله په یو ځای او کله په بل ځای کې راټولېږي. حتی د راټولېدو په هغه میکانیزم باندې دوی په دغې نهو میاشتو کې نه وساله شوي. د دې معنا دا ده چې دا یوازې محدودو او موقتو ګټو سره راټول کړي دي، او د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اهدافو لپاره دوی تر اوسه یو واضحه او مشخصه کړنلاره نه لري. که دوی مشخصه واضحه کړنلاره درلودی بیا یو څه ممکنه وه چې یو واحد دریض یې طالبانو ته وړاندې کړی وای او په هغې باندې طالبانو بیا خپل عکس العمل ښودلی وای.
له طالبانو سره د دوی څه ناویشلی پاتې دي؟
دوی خو ګمان کوي چې د طالبانو حکومت یوازې د یوې ډلې حکومت دی او په دې کې ټول افغانان ونډه نه لري، ولې دوی پخپله هم د دغه یو هم شموله یا پراخ بنسټه حکومت لپاره یوازې تعریف تر اوسه نه دی وړاندې کړی. د دوی هدف دا دی چې غواړي طالبان د خپل حکومت هم شموله کړي، ټول افغانانو ته د سهم ورکړي، د خلکو غوښتنې د ومني، د خلکو د ارادې پر اساس د تصمیم ونیسي. ولې همدغه ادعا او همدغه مبارزه چې دوی غواړي د دې لپاره هم یو واضحه او مشخصه کړنلاره دوی تر اوسه پورې نه لري، چې دا په خپله یو اساسي مشکل دی.
شهاب صاحب، کوم فرض کو چې د مقاومت خوا به د امریکا تر فشار لاندې په یو ډول سره متحد شي، څومره باور لري چې طالبان یو خوله دي؟
زما باور دا دی چې د امریکانو کوشش هم دا دی چې دا خلک ټول له یوه ادرس نه خبرې وکړي، ولې په طالبانو کې هم بیا دا ستونزه شته چې ټول به دغه غوښتنې چې د امریکانو له لوري یا هم د مقاومت شورا له لوري دوی ته رسیږي هغه به ټول ونه مني. تاسو د ښوونځیو د تړل کېدو په مسله کې ولیدل چې د طالبانو موقف یو نه دی، یوه ډله یې د دې پلوي دي چې دا کار دې وشي یا ښوونځي د پرانیستل شي، یوه ډله یې نه دي. همدا غوښتنې به هم داسې ځینې کسان به یې مني، ځینې به وایي چې ښه راځئ له دې خلکو سره یو جوړ جاړی کوو، ولې یو تعداد به یې وایي چې نه، دا ازمایل شوي خلک دي، دوی د افغانستان ګټو ته د دوی په اصطلاح ژمن نه دي. نو په دغه اساس باندې به فکر نه کوم چې طالبان هم د دوی د غوښتنو د منلو لپاره سره یوه خوله وي.
د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په استانبول کې د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره د افغان سیاستوالو د لیدنې کتنې او په دې اړه د دوی د خبرو اترو د جزئیاتو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي غزنی ولایت ته زیات بهرني او کورني سیلانیان ورمات شوي دي. د دوی په وینا په تیرو اتو میاشتو کې د سیلانیانو شمیر چې د غزنی د تاریخي څلیو لارغونو سیمو او تاریخي ځایونو لیدو ته ورځي څو چنده زیات شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبريال راکوي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو د راتلو شمیر زیات شوی او دا لړۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل په تیرو اتو میاشتو کې په زرګونه کورنۍ او لسګونه بهرني سیلانیان راغلي دي. نوموړی وایي تر اوسه پورې شاوخوا 4,386 کورنۍ او 64 تنه بهرني سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په موخه راغلي چې د غزنی له تاریخي ابیدو، لرغونو سیمو او تاریخي ځایونو څخه یې لیدنه کړې ده.
نو تر اوسه پورې غزنی ته د مختلفو هیوادونو سیلانیان راغلي دي، فرانسې او چین، ایران، پاکستان، ایتالیا، پولند او داسې نور. چې هر څون راځي غزنی ته، دلته به انشاءالله د دې هر څه په امن وي او غزنی به د دې ښه میلمه پالنه کوي. او همدارنګه د افغانستان له مختلفو ولایتو څخه تر 4000 زیات سیلانیان راغلي دي.
ښاغلی مجاهد وایي د یادو بهرنیو سیلانیانو له ډلې ویکټر د امریکا او پیټر د هالینډ هیوادونو دوه بهرني سیلانیان دي چې په تیره اونۍ کې غزنی ته راغلي وو. غزنی د افغانستان له ښکلو او لرغونو ولایتونو څخه وشمیرل او زیاته یې کړه چې هیله مند دی تر څو په راتلونکي کې بیا هم له دې ولایته لیدنه وکړي. بلې خواته د غزنی ډیری اوسیدونکي دغه ځای ته د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو راتګ په هر اړخیزه توګه ګټور بولي او وایي که چیرې بهرني او کورني سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په مخه زیات سي، د حکومتي عوایدو تر څنګ د ځایي خلکو په عوایدو کې هم ورسره زیاتوالی راتلی سي.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې په یو ټولګه کې به یې اسدالله لودین تاسو ته وړاندې کړي. خو اوس څو خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر وایي چې له افغان سوداګرو سره یې د هغو پر ستونزو خبرې کړي. منصور احمد خان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې له افغان سوداګرو سره په غونډه کې د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړې چې افغان سوداګري له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې لري. هغه نه دی ویلي چې په پرونۍ غونډه کې د طالبانو رسمي استازي هم حاضر وو او کنه. د شپږیزې لیګ سګنۍ سیالۍ په جولای میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یو خبر پانه کې ویل چې په دې تړاو پریکړه د دوی مشرتابه او د شپږیزې د لیګ امتیاز لرونکو کړې ده. په خبر پانه کې راغلي چې ډیر ژر به دې لیګ ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم پیل شي. شپږیزه د افغانستان د کورني کرکټ لیګ دی چې سږ کال یې اتم پړاو ترسره کیږي. په دې لیګ کې په تیرو کلونو کې بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړی و. نړیوال خبرونه هم لرو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي چې پر روسیې د دې ټولنې د بندیزونو شپږمه بسته به نه یوازې د مسکو د اومو تیلو د صادراتو پر اندازه اغیز وکړي، بلکې د هغو بیې به راټیټې کړي او د روسیې د اومو تیلو صادرات به اروپایي ټولنې ته هم په زیاته کچه کم کړي. جوزف بورل نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی غواړي ډاډه شي چې روسیا د خپل جنگي ماشین د فعال ساتلو لپاره لږې مالی سرچینې لري، ځکه د ده په وینا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو تر ټولو مهم پیرودونکي دي. بورل دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بحث لپاره د اروپایي ټولنې سرمشریزه نن د دوهمې ورځې لپاره په بروکسل کې روانه ده. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د نړیوالو وبخی د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه هم تاسو ته جزئیات درکوو. خو دا شیبه د ورځې سپورتي خبرونه واورئ.
په کابل کې د مویټای سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا سیالۍ د کابل یو شمیر ورزشي کلبونو څخه د سل ورزشکارانو په ګډون پیل شوې. د کابل په کچه د مویټای په دې سیالۍ کې چې درې ورځې په دوام وکړي، د مویټای د برخې لوبغاړي به د تنکي ځوانانو او لویانو په دریو بیلابیلو کټګوریو کې په خپلو کې سیالۍ وکړي. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ دا سیالۍ د کابل د منتخبې لوبډلې لپاره د غوره څیرو انتخاب بلل شوی. په لغمان ولایت کې د فوټسال ولایتي سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د لغمان ولایت په کچه د پیروزی جام په نوم د فوټسال سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې د 1400 لوبډلو په ګډون پیل شوې وې، نن د فواد زریحي فوټبال لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په وروستۍ ورځ چې نن وه، چیلنجر مادن لوبډله د فواد زریحي لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته لاړه او په پایله کې فواد زریحي لوبډلې 3-0 په وړاندې چیلنجر مادن ته ماتې ورکړه. او د فوټبال په ډګر کې د اسپانیا لالیگا فوټبال سیالۍ به د روان میلادي کال په اګوست میاشت کې پیل شي. د اسپانیا فوټبال فدراسیون نن سه شنبه اعلان وکړ چې ټاکل شوی د لالیګا د الف او بی ګروپونو د فوټبال سیالۍ د روان میلادي کال د اګوست میاشتې په 14مه نیټه پیل او د 2023 میلادي کال د جون تر 4مه به دوام وکړي. د اسپانیې د فوټبال فدراسیون د پریکړې په اساس سږ کال مني کې د قطر د 2023 فوټبال جام سیالیو په محل د نومبر میاشتې له 9مه د ډسمبر میاشتې تر 9مه به د لالیګا په لیګ کې هیڅ سیالي نه ترسره کیږي. ټاکل شوی د لالیګا فوټبال جام سیالیو په سوپر جام برخه کې ریال مادرید، بارسلونا، ریال بیتیس او والنسیا لوبډلې د جنوري میاشتې له 11مه تر 15مه په خپلو کې سیالي وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې د برخې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دلته د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د شفتالانو فصل ډیر ښه شوی دی. د ولایت د کرنې ریاست چارواکي زیاتوي چې سږ کال تر اوسه پورې د شفتالانو 10,000 ټنه حاصلات ټول شوي چې دا کچه تیر کال یوازې 6,000 ټنه وه. کروندګر هم له سږني حاصلاتو خوښ دي خو اندېښنه ښیي چې ښایي له پاکستانه ور واردېدونکي شفتالان یې کاروبار اغېزمن کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست تر چتر لاندې د ځینو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر 6,500 ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو خو سږ کال یې تر 3,500 ټنو پورې حاصل ورکړی او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سږ کال د شفتالانو تقریبا 10,000 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي چې باغداران او تجاران به د شفتالانو له درکه په حدود د 2,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6,500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شفتالانو له سږني حاصلاتو خوښ دي خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شفتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دو تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې مونږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او مونږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته به پیدا ډېره ورسیږي. حکومت مونږ دا خوایي چې د کله میوې رسیږي باید د نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زمونږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر سي، په ګرانه بیه مونږ خرڅ کړو.
سږکال مونږ د شفتالان نه ډېر زیات راضي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی وو خو د بازار مزه نشته دی، داسې منډۍ کې خمال نه خرڅېږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شفتالانو سیزن راشي دلته د پاکستانی میوې راځي نو د حکومت مونږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شفتالانو په وخت کې د پاکستانی میوو مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په 1,400 کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3,000 جریبه ځمکه خلکو ته د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس 100 ډوله ښه حاصلات ورکوي. خو د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
په همدغه ننګرهار ولایت کې پاتکیږو د ننګرهار د کانال اړوند مالداری فارم د شیدو کچه تر پخوا نږدې 2 برابره لوړه شوې ده. د دغه فارم د مسؤلانو په باور سمه پالنه او ساتنه او په خپل وخت خواړه او درمل ورکول هغه څه دي چې د دې فارم تولید په ورځني ډول له 300 لیترو 550 لیترو ته زیات کړی دی. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د ننګرهار د کانال اړوند مالداری فارم چې پر شاوخوا 12 چری بزمکه پر دولتي کچا د 3 لسیزو پخوانی جوړ شوی فارم دی. د بیلابیلو نسلونو د غواګانو روزنه او پالنه پکې کیږي. دمګړې دغه فارم 268 غواګانې لري چې لړلې 50 غواګانې شیدې ورکوي. د ننګرهار د کانال وادي کرنی شرکت د مالداری فارم امیر شکر الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په اوس وخت کې د غفارم ته د زیاتې پاملرنې لامل دوی هر ورځ له 500 تر 550 لیټرو شیدې تولیدوي او هیله لري چې دا کچه باندې سکل 500 لیټرو ته ورسیږي.
تیر کال په دغه وخت کې موږ 300 لیټره شیدې لرلې چې اوس خوشبختانه د 500 تر 550 لیټرو پورې د شیدو تولید رسیدلې او آینده کې امیدوار یو چې دا تولید د موږ 500 لیټرو ته ورسیږي ځکه موږ ډېری بلاد غواګان لرو او هغه بچی راوړي او په اصل لاشي نو د تولیدات اقتصادي نور هم اوچتيږي.
د حیواني روغتیا پالانو په باور د مالداري د تولیداتو په لوړوالي کې په سالمه توګه د مالونو ساتل او په وخت درملنه هم د پام وړ رول لوبوي. د ننګرهار د مالداري فارم ډاکټر محمد اګل د دې فارم روغتیايي برخې ته په ځنګړي پاملرنې هر ډول حیواني ناروغي او درملنې ته د پوره چمتووالي د ډاډ ترڅنګ د لاډیر لاسنیوي غوښتنه کوي.
میتابولیکي ناروغي د خاص کوم ساري امراض موږ د خدای فضل له موږ تر مخه تدابیر ورته نیول د ساري امراض موږ نه لرو ان شاء الله او دغه د بورسلوز واکسین په خو به د ریاست ضرورت له خوا کېده موږ ته خدای سکه لاغم بيغي نه درک د اورګ د اکثر دغه وړو خسکیان د بیکول شته کال عمر کموي.
اخوا د یاد فارم کارکونکو بیا د دایمي کاریګرو واخو او نورو خوراکي توکو او برېښنا کمښت غڅې یادوي چې د دوی د کارونو پر وړاندې ننګونې دي او د حل غوښتنې کوي. نور محمد خان چې د کانال وادي شرکت د مالداري فارم یو کارکونکو دی وایي چې کله د دایمي کاریګرو شمیر زیات او د واخو او نورو اړینو خوراکي توکو په تړاو له شرکتونو سره قراردادونه وشي نو هم به چاري اساني او هم به د مالداري سم ساتنه او پالنه شوي وي.
ماشاءالله د مالداري ته داس پر مخپزاتي دوی او دغه موږ نشو کولای رسیدګي او کوم چې موږ روزمروز ونی شنو روزمروز موږ ته دغه نشو کولای اسی کا چتا کولے شچا د پنی کارګر او چتا موقع دغه کارګر
تنباب تم ام ضرورت شته دی چې خپل بیت کانال ریاست تنباب هم تولید کین نو نو منګه د سیو طرح ریسب جوړ کړی د شرکتونو سره چې مونږ ته مختلف اولفجات او تنباب وکړي ترڅو د مونږ ضرورتونه پرش.
په همدې حال کې د کانال وادي کرنی شرکت مسولانو هم له ازادي راډیو سره د خپل معلوماتو شریکولو پر مهال د مالداري فارم د اړتیا بشپړولو ډاډ ورکوي. د یاد شرکت د مسولینو د معلوماتو لمخې هڅې دادی چې پراتلونکو کې د مالداري فارم لپاره په همغه سیمه کې داسې ولوې فابریکا جوړ کړی چې بیلابیل ډول حیواني توکي تولید او پروسس کړی شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خلک
د سیان غالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
اوس هم تاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم. د هرات ولایت څخه د پنځلسمې پیرکې څخه سسر په تماس یم. موږ د دولتي کسان وو په خو د اردو ملي کسانو وس چې دی پر کورو باندې ناسې وظیفه شي منل لرو په پیرکې کې وروره موږ پراته یو د وخت مصرفونه مکړی دي ارچا 2.5 لکه مصرفونه بسرای کړی دي ځکه خو د دولت مژ وس په زور د کور باسي ته در د کور پر مول پرږي وس د مو څنګه کوم مصرفونه راکینم شي راکې په زور مو د پکې ساخه دا وس څنګه سمج څوک په شار کې موږ دغه نه لرو چې وی خرو.
السلام علیکم ز احسن الله حسین له هنمن ولایت څخه زموږ مشکل دا دی وروره یو خبرانه دې بل خو صوبه نسته هلمن کې وبې ښه کښتي نارو پور چرواک سره هله دې چې دې زما شو برای لکی.
آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم. زه زین الله احمدی خبر کوم د هلمند ولایت د بواجی ولسوالۍ څخه. په هلمند کې اسلامي امارت تاریخ بند کړل نو د دوی څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ته بدلې معاشه راکړي. دلته نرخونه بې حده ولړ ختلې دي نو مسلمانان ډېر د غربت سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ننګرهار ولایت دربا ولسوالۍ د شینکی ګردی سیمه دا پیغام تاسو ته پریدم وروره. دا درې مکتب دی په دې کې خزینه استادان نشته دې ته باید د خزینه استادانو ډېر سخت ضرورت دی ځکه چې ټول انجونې د درسونه شاته پات شوي دلته څوک نشي کولی چې درس ووایي بیا خاص کر انجونې دې ته باید خزینه استادان راوستل شي
سلام امنی کی هله میرویس اخلاقی هم د لشکر شهر وسیدونکې مستونزه وروره په هلمند کې دا ده چې د برق نشټواله دی د لاس پنځله سورج کې چې په هلمند کې برښنا کد سوي ده
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 22 11 24 201.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ